د سهار لس بجې شوې ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو په یوه بلې پښتو خبرونه کې موږ نور یاست نوري هر کله کوم په دې خبرونه کې د افغان ولسمشر اشرف غنی له ورستیو څرګندونو خبريږي چې وایي د هیواد د امنیت د مسؤلو ادارو ترمنځ همغږي نشته. پر ځینو نور موضوعاتو پر راپورونو او مطالبو سربېره د خبرونې په دوهمې مې کې دوه ونیس پروګرامونه درته خبرو. خلمړی به مرزي احمدزی توار ور کوچې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه وړاندې کړي.
سر کې د مهمو خبرونو سرټکی ټاکل شوی دی چې د افغانستان د حکومت اجرایي مشر په قزاقستان کې د شانګهای د همکاري د سازمان په 12مه غونډه کې ګډون وکړي. د ننګرهار امنیتي چارواکي وایي تیر شپه وستولو طالبانو د چپرهارو ولسوالۍ د پولیسو د غرابت پر پوستي انتحاري حمله کړې او د استرالیا د سیدنی خرپی رستوران کې لږ تر لږه یو وسلوال یو شمېر کسان برمته کړي دي. پوره خبرونه. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د هیواد امنیت د مسؤلو ادارو ترمنځ همغږي نشته. ښاغلی غنی پرون د ملي دفاع وزارت له جنرالانو سره کتنه کې ویل ملي اردو ظرفیتونه لري خو په چارو کې همغږي نشته.
ظرفیت موجود است، هماهنګي نیست.
هغه وویل ظرفیتونه شته خو همغږي نشته. همغږي نه په ملي اردو کې دننه او نه د اردو او کورنۍ چارو وزارت او د اردو او ملي امنیت ترمنځ چې ولسمشر همدار زیاته کړه د امنیت ټینګښت په مقصد ملي اردو باید یو کلنو امنیتی پلانونو پر ځای د 15 کلنو په مخه پر اوږدمهاله پلانونو کار وکړي. تاکل شوی ده چې د افغانستان د حکومت اجرایي مشر په قزاقستان کې د شانګهای د همکاري د سازمان په غونډه کې ګډون وکړي. عبدالله دیو هیات په مشرۍ پروندې قزاقستان پلازمېنې اسانۍ ته رسیدلې ده. د افغانستان د حکومت اجرایي ریاست په خپل فیسبوک کې پاڼه کې لیکلي چې عبدالله پرون اسانۍ ته لرسیدو وروسته د قرغزستان له صدر اعظم سره ولیدل. د اجرایي ریاست په وینا په دې کتنه کې دواړو لورو په تیر بیا د ګډو اړتیاو او سیمه ییزو همکاري په اړه خبرې وکړې او د دواړو هیوادونو د سوداګرو او پانګوالو ترمنځ د همکارۍ او همغږۍ پر رامنځته کېدو هم تاکید وکړ. د قزاقستان په پلازمېنه اسانۍ کې د شانګهای د همکارۍ د سازمان د حکومتونو د مشرانو د شورا د 12مه غونډه د چینن پیلېږي. افغانستان د شانګهای د همکارۍ د سازمان ناظر غړی دی. د ننګرهار امنیتي چارواکي وایي تیر شپه وستولو طالبانو د چپرهار ولسوالۍ د پولیسو د غرابات پر پوستې انتحاري حمله کړې ده. د دې ولایت د امنیت قمندانۍ د مطبوعاتي څانګې مسؤل حضرت حسین مشرقیوال ازادي راډیو ته وویل چې د حمله د ملي پولیسو پر پوستې د لوی موټر په وسیله شوې او وروسته د امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ جګړه هم شوې ده. مشرقیوال زیاتوي چې په دې حمله کې د انتحاري حمله کوونکو په ګډون څلور وسلوال وژل شوي او څلور پولیس ټپیان شوي دي. طالبانو د دې حملې او پولیسو ته د زیات مرګ شوبلې د اړولو ادعا کړې ده. او د افغانستان د کرکټ بورډ نوی مشرتابه ویلي چې په هیواد کې د کرکټ د لس کلنې ستراتیژۍ جوړول ورته لومړیتوب لري. په کرکټ بورډ کې د نویو ټاکنو له مخې نسیم الله دانش د افغانستان د کرکټ بورډ د عمومي رئیس او شفیق الله ستنګزی د دې بورډ د اجرایي مشر په توګه ټاکل شوی دی. ښاغلی دانش پرون د کرکټ بورډ په اداره کې په جوړه شوې غونډه کې وویل چې د 2015 کال د نړیوال چمپ سیالۍ کې د افغانستان د بریا لپاره به عملي تدابیر ونیسي او په هیواد کې د کرکټ د ودې لپاره لسکلنه ستراتیژي به د نوي مشرتابه په همکاري عملي کړي. د کرکټ بورډ نوي اجرایوي مشر شفیق الله ستنګزی زیاته کړه د دوی ټاکنه د معیار پر بنسټ شوه او ولسمشر اشرف غنی په خپل له دوی څخه آزموینه واخیسته. د افغانستان په کرکټ بورډ کې نوي ټاکنه په داسې حال کې کیږي چې د کرکټ د نړیوال جملو بته یوازې دوه میاشتې پاتې دي. د استرالیا د سیدنی ښار په یو رستورانت کې لږ تر لږه یو وسلوال یو شمېر کسان برمته کړي دي. په ټلویزیوني تصویرونو کې ښکاري چې لږ تر لږه درې تنه د رستورانت د ښیښې شاته دربل شوي او لاسونه یې پورته په ښیښې نیولې دي. په عربي متن تور بیرغ هم په رستورانت لګول شوی دی. عیني شاهدانو لوړ غوږونه اوریدلي چې ډزو ته ورته دي. تروسه چا د ټپي کېدو راپور نه ده ورکړی. پولیسو د مارتن پالیس د سیدنی ښار د سوداګرۍ مرکزی برخه چیرې چې دغه رستورانت پکې موقعیت لري بنده کړی ده. د استرالیا صدر اعظم تونی ایبوت ویل دا یو پیښه وبلله خو ویل چې کېدای شي تر شا سیاسي انګیزه وي. د نیو سویت ویلز د پولیسو د ماموریت مشرانو ویلي پولیسو له وسلوال کسره مستقیم اړیکه نه ده ټینګه کړې. د برمتنیونې له دغې پیښې شپږ ساعته تېرېږي. د سویډن ایوی تحقیقاتی مؤسسی ویلی کسان په نړیواله کچه د دفاعي لګښتونه کم شوي، خو د روسیې د وسلو د تولید فابریکې د مسکو د پانګونې له برکته په پراخېدو دی. د استحکولم د نړیوالې سولې تحقیقاتي انسټیټیوټ په راپور کې چې نن خپور کړ، وایي چې د دفاعي سترو سلو کمپنۍ په فهرست کې لس روسی کمپنۍ په تیره 2013 کال کې ټول د 1.5 میلیارد ډالرو په ارزښت وسلې پلورلې، چې دا د 2012 کال په نسبت په 40% زیاتوالی ښیي. د ترکیې پولیسو د یو شمېر رسنیو پر دفترونو چې د دوی په وینا له اپوزیسیون ګوندونو سره یې اړیکې لرلې یو لړ عملیات کړي دي. د دې عملیاتو په ترڅ کې لږ تر لږه 24 کسان نیول شوي چې په تورونو کې د خلکو د ویرولو او ګواښ نیولی، د دولتي حاکمیت د نیولو لپاره د یوې ډلې د جوړولو، د اسنادو د جال او تور لګولو په ګډون په بېلابېلو مواردو تورن شوي دي. په نیول شوو کسانو کې د زمان ورځپاڼې مدیر مسؤول او د اسمان یلو ټلویزیوني چینل مشر چې په امریکا کې دیرا دینی عالم فیض الله ګولین سره اړیکې لري شامل دی. ګولین د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان د ولسمشر د سرسختو سیالانو له ډلې څخه دی. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر فدریکا موګرینی او د اروپایي ټولنې د پراختیا کمیشنر جوهانس هان پرون وویل چې د دې کسانو نیول د اروپایي ټولنې له ارزښتونو سره په ټکر کې دي. د امریکا د بهرنۍ چارو وزارت چارواکو له ترکیې چارواکو غوښتي سو دا خبره یقیني کړي چې اقدامات باید د رسنیو ازادي او نورو دیموکراتیکو ارزښتونو ته زیان اړوي او کنه. د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند او د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل له اوکراین څخه وغوښتل چې د اقتصادي اصلاحاتو ته دوام ورکړي. د مرکل ویان سټیفن زیبریت پر نوویل چې دواړه مشرانو په ټلیفوني خبرو کې د اوکراین ولسمشر پیترو پوروشینکو وهڅوه چې پلان شوي پراخ اصلاحات سمدستي عملي کړي. هغه وویل دا یوازینۍ لار ده چې د اوکراین اقتصاد ورغول شي او دا هیواد د دې وړ وګرځي چې نړیواله لازم مرسته ورسره وکړي. د اوکراین پارلمان تیره اونۍ د حکومت د اقتصادي اصلاحاتو پروګرام چې هدف یې د نړیوال بچي صندوق او نورو پورونکو له لورې د میلیاردونو ډالرو مالی مرستې یقیني کول دي تصویب کړ. او د امریکا د بهرنی چارو وزیر جان کری پرونه وخت په روم کې د روسیې د بهرنی چارو له وزیر سرګی لاوروف سره د منځني ختیځ د سولې د خبرو د بیا پایل په اړه خبري وکړي. لاوروف د دې کتنې پر مهال ویل د فلسطینیانو او اسرایلو ترمنځ د روان حالت د لا زیاتې خرابې د مخنیوي لپاره سم دوستي اقداماتو ته اړتیا ده. د روسیې د بهرنی چارو مرستیال وزیر سرګی ریباکوف ویل لاوروف په دې کتنې کې ښایي د امریکا د کانګرس لخوا د روسیې لایحې د تصویب له کبله د ماسکو د اندېښنې خبره راپورته کړي. د لایحه له اوکراین سره د وسلو مرستې او د روسیې پر ضد نویو بندیزونو ته اجازه ورکوي. په پام کې ده چې کرین د اسرائیل له صدر اعظم سره په کتنه کې د فلسطیني دولت د جوړېدو له مسلې سره د ځینو اروپایي هیوادونو د لیوالتیا په اړه هم خبرې وشي. کری به وروسته پاریس ته لاړ شي او د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ له مشرې او همدارس د فرانسې، جرمني او برېټانیا د بهرنیو چارو له وزیرانو سره به وګوري. کری به د سه شمې په ورځ لندن ته لاړ شي او هلته به د فلسطینیانو له استازي او همدارس د عرب لیګ له مشر سره وګوري. د خبرنو پای
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل ک بیا هم غوړی د خبرونه ول ولې د ازادي رادیو په انټرنیټ پڼه کې شته پته مو د ازادي رادیو .com. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې ولسمشر اشرف غنی وایي د هیواد امنیت د مسؤولو ادارو ترمنځ همغږي نشته او دی به په راتلونکو دوونیو کې د امنیتي شورا د ګارنیزون د رامنځته کولو په اړه پریکړه وکړي.
همانګي نه د سطح اردو وجود داره، نه بین اردو وزارت داخله او امنیت ملي وجود.
د امنیتي چارو یو شمېر کارپوهان د ولسمشر غنی دغه اقدام پر ځای بولي، خو وایي چې تر هغو چې د امنیتی ارګانونو ترمنځ همغږي نه وي رامنځته شوی د ګارنیزون جوړول به ښایي اغیزمن نه وي. په هلمند کې سکال بیا ډیر کوکنار کرل شوی، حتی لشکرګاه او امنیتی پوسټو ته نږدې هم د کوکنارو کرل شوی کروندې تر سره کیږي.
لوزات کې زموږ سیمه چې دلته تاریخ سر کال کرے کیږي چې وکش موږ واخو بل وکړل سي خدای غدوم کښ تر هغه ول کښ د شش کښ نتیجه ورکړي.
د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. د خبرونې په دوهم نیمه کې 2:19 پروګرامونه د تخبرو د سپورت او د ګوړې اچار.
وزیر صاحب څه دی ویل؟
ته کینه چې څه درته وایم.
ښه صاحب ووایه.
داسې به وکړي چې د ما د خدای پاماني د ورځې تیاری ونیسه چې خدای پاماني په ښه شکل ترسره شي او نوي حکومت ته داسې ښکاره شي چې ښه خدمت مې کړی دی.
ولسمشر اشرف غنی وای د افغان امنیتی ځواکونو په چارو کې همغږي نشته. غنی له دفاع وزارت څخه د کتنې پر مهال د افغان امنیتی ځواکونو هڅې او سرښندنې وستایلې، خو د امنیت د ښېګڼې لپاره د اوږدمهاله امنیتي پلانونو د جوړولو سپارښتنه وکړه. په دې اړه نور تفصیل د احمد اکل په راپور کې.
ولسمشر محمد اشرف غنی د ملي دفاع وزارت جنرالانو ته وویل چې ملي اردو ظرفیتونه لري خو په چارو کې همغږي نشته. په هیواد کې د امنیتي حالت له خرابېدو سره سم ولسمشر غنی وړ مورځ د کورنیو چارو له وزارت او پرون له دفاع وزارت څخه لیدنه وکړه او د امنیت د خرابې له کبله پر اندېښنو خبرې وکړې. په پرونی کتنه کې ښاغلی غنی وویل چې د امنیت د مسؤلو ادارو، د دفاع او کورنیو چارو وزارتونو او د ملي امنیت د عمومي ریاست ترمنځ په چارو کې همغږي نشته.
ظرفیت موجود است، هماهنگی نیست. هماهنگی نه د سطح اردو وجود داره، نه بین اردو و وزارت داخله و نه بین اردو و وزارت داخله و امنیت ملی وجود داره.
ولسمشر غنی د شنبه په ورځ د کورنیو چارو وزارت څخه د لیدنې پر مهال د کابل ګارنیزیون د جوړېدو د اړتیا یادونه وکړه او پرون یو ځل بیا ټینګار وکړ چې د امنیتي ادارو ترمنځ د ښې همغږۍ په مقصد به په راتلونکو څو ورځو کې د کابل ګارنیزیون پرانیستل شي. ولسمشر همداراز وویل د امنیت د ټینګښت په مقصد ملي اردو باید د یو کلنو امنیتي پلانونو پر ځای د 15 کلنو په مخه پر اوږدمهاله پلانونو کار وکړي.
عملیات های یک ساله باید برین به پلان منظم امنیتی 5 ساله.
د افغانستان د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری وای د دفاع وزارت مشرتابه د ولسمشر د سپارښتنو د عملی کولو په برخه کې سمدستي اقدام تجمندي. لا ازادي رادیو سره په خبرو کې خغلی وزیری و منله چې له دې مخکې د دوی پلانونه اوږدمهاله نه وو.
دفاع وزارت کې د ستر درسیس په چوکاټ کې یو کال لپاره یا د یو نیم کال لپاره یا د شپږو میاشتو لپاره کورنیو چارو وزارت، امنیتی ملی لوی ریاست او نور ارګانونه د دفاع وزارت سره په ګډه باندې موږ پلانونه جوړول. جمهور رئیس دې ته اشاره وکړه چې موږ باید ټول پلانونه د 15 کالو لپاره جوړ کړو.
ولسمشر اشرف غنی همدراز د یوې مسلکی اردو جوړېدل یو اړتیا او بلله او له تجربه کارو جنرالانو او افسرانو یو غوښتنه وکړه چې د پوز راتلونکي افسران او روزي. ولسمشر غنی پرون د جرمني له دفاع وزیر سره په کتنه کې هم د امنیت د ټینګښت لپاره د نویو اقداماتو په اړه خبرې وکړې. ښاغلی غنی په ارګ کې د جرمني له دفاع وزیر اورزلا وون دیر لین سره په کتنه کې وویل چې د امنیت ښه کول د نوي حکومت د کارونو په لومړیتوب کې دي او په دې برخه کې کار لا د مخه پیل شوی دی.
و امرید چې ولسمشر اشرف غنی وایي د افغان امنیتی ځواکونو په چارو کې همغږي نشته. اشرف غنی دا څرګندونه له افغان امنیتی مسولینو سره په ورستۍ ولیدنو کتنو کې کړې او ویلي دي چې د امنیت ټینګښت لپاره به په راتلونکو 2 اونیو کې د کابل د ګارنیزیون د رامنځته کولو پریکړه وکړي. د امنیتي او پوځي چارو یو شمېر کارپوهان د افغان ولسمشر وروستیو څرګندونو ستاینه کوي او وایي چې که چیرې دغه ګارنیزون رامنځته کیږي هغه باید د امنیتي ارګانونو ترمنځ همغږي رامنځته کړي. که چیرې دغه همغږي نه وي ممکن دغه ګارنیزون جوړېدل هم کوم مثبت اغیز ونه لري. نور تفصیل د رحمت الله افغان پر راپور کې.
په داسې حال کې چې په دې وروستیو کې په کابل ښار کې امنیتي وضعیت خراب شوی، ولسمشر اشرف غنی د هیواد امنیتي وضعیت د ښه والي لپاره د ګارنیزون په جوړېدو ټینګار کړی. ولسمشر اشرف غنی په دې وروستیو کې ویلي چې د کابل ښار د امنیتي وضعیت د ښه کېدو لپاره باید په راتلونکو 2 اونۍ کې د ملي امنیت شورا د ګارنیزون د رامنځته کېدو پریکړه وکړي. په ورته وخت کې د پوځي او امنیتي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي کچېری د ګارنیزون رامنځته کول سمبولیک بڼه ونه لري او د تیر په څیر ټول امنیتي قطاع د هغه د امر لاندې فعالیت وکړي، دغه اقدام به د امنیت د ټینګښت لپاره خورا ګټور وي. جاوید کوهستانی هم ورته نظر لري.
دا نه باید یوه سمبولیکه بڼه ولري، لکه د تیر په څیر ټولې امنیتي ادارې جزتامونه او د ولایتونو دفاعي شوراګانې د ګارنیزون له امر لاندې کار وکړي، کولی سي مثبت نتایج ولري. دا مهال موږ د سلسله مراتبو پړاوونه لرو چې ستونزې لري. ګارنیزون کولی سي ښه تاثیرات ولري په دې شرط چې د افغانستان ملي امنیت شورا په دې برخه کې ښه دستورونه جوړ کړي.
ښاغلی کوهستانای وایي چې په تیر کې د افغانستان په ټولو لویو ښارونو کې د ګارنیزون قطاعات موجود و او مهم امنیتي رول یې ترسره کاوه. د ښاغلي کوهستاني په خبره په ځینو ولایتونو کې قولي اردوګانې موجودې وې او د قولي اردو قومندان د ګارنیزون مسؤول هم و. پوخوا به ټولو امنیتي قطاعاتو خپل وظایف د ګارنیزون په چوکاټ کې د ګډو اهدافو لپاره تنظیم او برابرول. ولسمشر اشرف غني په داسې حال کې د ګارنیزون د جوړېدو په اړه څرګندونې کوي چې تیره او روانه اونۍ کابل ښار د څو پرله پسې چاودنو او انتحاري حملو شاهد و.
په افغانستان کې د خونړیو پیښو د زیاتوالي په اړه هم په کابل کې یو شمېر د ازادي راډیو اورېدونکو نظرونه څرګند کړي. په ګډه به واورو.
زما نظر دغه دی چې بس غریب دی او په عارفانه بس مسلمان دی، هر طرف نه ختمیږي، بس راځي ورور هم دی دولتي ځایونو کې چاودنې کوي. باید د دې داسې مخه ونیول شي چې د کوم خوانه راځي، دا خو همدا دې طرف ته مسلمانان مري، جلال آباد کې مري، هر طرف ته مسلمان مري. شیاره والا چې دا یا د تورخم نه خواته وشو یا بل خواته، خښکاره ده پاکستان دی او کسان نه ډیږي د غلطۍ کوي.
زه مومن فکرزاده د پکتیکا ولایت اوسیدونکی یم. اصلي اوس مهال په کابل کې یو محصل یم د پانتون او دلته زده کړې په مخ وړم. حقیقت که چیرته موږ تاسې وګورو په دې دا نوی حکومت چې کله منځته راغو، ملي ائتلافي حکومت چې کله منځته راغو، ستونزې د افغانانو بیخي زیاتې سولې. د امنیتي مشکلات که موږ تاسې وګورو، نور ولایتونه خو پرېږده، مرکز کابل چې پایتخت او دلته ډیر وګړي دلته ژوند کوي، زندگی کوي، نو بیخي امنیت خراب ته روزانه دوه انتحاري درې انتحاري شپدې کې زیات بیګنا وګړي هم مړ لاس ورکو شهیدانی زی.
د امنیتي وضعیت د خرابېدو په اړه مو د کابل د ستنو ښاریانو نظرونه واورېدل.
ژوند آزادی
خزینه پر سر اجازه نمبر کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګولا وخت در شری
پهنه
چې وي مون په مرتب کې د باران د لپاره پناه نشته، مون په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 2269 منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه.
ازادي رادیو هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پورې په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1290 چپو سربیره لوی خارونو کې د اف ام 0.5 په هم اوریدل شي. او اوس هم د کابل چاپی خبرونه ته کتنه کوي. رحمت الله افغان د کابل د نن ورځې د کابل د چاپی خبرونه ته کتنه کړې ده.
کابل چاپ رسپانو د دوشنبه د ورځې په غنو کې په بیلابیلو مطالبو لیکنی او تفسیری کړی دي. سرنوشت خپلواکي رسپانې په خپل لومړي مخ کې لیکلي پر کونړ د پاکستانی طالبانو حمله څرګند يرغل ده. وړاندې په مطلب کې راغلي پر دغه حمله د امریکا چوپتیا د امنیتي او دفاعي تړون تر پښو لاندې کول دي. همدې رسپانې د امریکا د ولسمشر باراک اوباما له قوله لیکلي په افغانستان کې د امریکا پوځي ماموریت مسولانه پایمومي. سرنوشت په خپل سر مقاله کې پوښتنه کړې د امریکا جګړه رښتیا هم مسولانه پای ته رسیږي. د لیکوال په باور د جګړې دغه ډول پرېښودو ته هیڅ کله هم مسولانه کلمه نسی کارېدلی. د سرنوشت ورځپاڼې د سر مقالې د لیکوال پان امریکا افغانانو ته اور بل کړ او دوی یې پکې پرېښودل. بلې خپلواکې ورځپاڼې ویسا لیکلي په سیمه او افغانستان کې روان امنیتي وضعیت د یو شمېر سترو هیوادونو د سیاستونو زیږنده ده. وړاندې په مطلب کې راغلي د سیمې هیوادونو په سیاسي بهیر او سوله کې د منځلارو وسلوالو لګډون پرته د دایمي ثبات تمه نسی کېدای. ملي ارمان ورځپاڼې په خپل سر مقالې کې لیکلي د امنیت په ټینګښت کې کشفي ارګانونه ناتوانه سوي دي. د لیکوال په باور د دغو ټولو عواملو تر شا د کابینې نشتوالی او سپارښتنه کوي چې هر څومره چې زر کېدای سي ولسمشر باید یو مسلکي کابینه معرفي کړي تر څو د وروستیو ناخوالو مخنیوی وسي. د هیواد دولتي ورځپاڼې په سر مقاله کې راغلي ترهګریزي حمله د افغان حکومت پیاوړی هوډ نسی زیانمنولای. د سرمقالی لیکوال وړاندیز کوي چې حکومت او عام ولس د ترهګرۍ د ناوړو کړنو پر وړاندې باید پټه خوله پاتې نشي او دا د هر افغان دنده ده چې د امنیت په راتګ کې له امنیتي ادارو سره همکاري وکړي. بلې دولتي ورځپاڼې انیس د ولسمشر محمد اشرف غني له قوله لیکلي، سوله یوه ټولنیزه او حیاتي اړتیا ده. د همدې ورځپاڼې د سرمقالی عنوان دی، حکومت د ناامنۍ د له منځه وړلو په هدف د اساسي حل لارو چارو په لټه کې دی. د انیس دولتي ورځپاڼې د سرمقالې لیکوال ملي وحدت حکومت ته وړاندیز کوي چې د امریکا له هغه رول او تاثیر نه چې په سیمه کې لري افغانستان ته د دایمي سولې د راتګ په برخه کې دی ورنه ګټه پورته کړي.
په هلمند کې سږ کال بیا ډیر کوکنار کرل شوی، که څه هم امنیتي چارواکي وایي د حکومت تر ولکې لاندې سیمو کې به چاته اجازه ورنکړي چې کوکنار وکړي، خو حتی لشکرګاه او امنیتي پوستو ته نږدې هم د کوکنارو کرل شوي کروندې ترسره کیږي. په اړه نور حال یې له هلمند د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایی په راپورټ کې اوري.
په هلمند کې د کوکنارو د کښت وخت دی. سږ کال مرکز لشکرګاه امنیتي پوستو ته په نږدې سیمو کې هم د کوکنارو کرل شوي کروندې تر سترګو کېږي. په هلمند کې د نشې توکو سره د مبارزې رئیس محمد لال عزیزي وایي، د کوکنارو کښت او تولید په سیمو کې به بېساره ډول لوړ شوی دی چې د وسلوالو تر ولکې لاندې دي. ده وویل تېر کال د کوکنارو له درکه 340 میلیون امریکایي ډالر عواید شوي دي چې د دې ډېره برخه د قاچاقبرو وسلوالو په لاس ورغلې ده. تیر کال یوازې په سنگین مساکله و شیر د ژو نوزاد ورسولۍ کې د کوکنارو د کرکلې اندازه ټیټه وچې، لامل یې په سیمه کې وچکالي او موجوده ناامنیت وي. عزیزي وویل په پاتو نورو ولسوالیو کې د کوکنارو کښت او تولید په بېساري ډول لوړ شوی و چې د دې ولسوالیو یو شمېر مسؤلین یې په کلکه ردوي. د هلمند اکثر ولسوالیو مسؤلین وایي د نشې توکو سره د مبارزې وزارت د تیر کال کمپاین پر مهال د تراکتورونو د تیلو او د کوکنارو په ضد د ترسره شوي کمپاین د ساتونکو او وسایلو چلوونکو هغه پیسې نه دي ورکړي چې وعده یې کړې وه. د نادلي ولسوال فتح الله وایي د سږ کال دپاره یې د کوکنارو د نه کرلو پیغام تر کروندګرو رسولی دی. دی وایي د نشې توکو سره د مبارزې رئیس هغه خبر ردوم چې په نادلي ولسوالۍ کې د کوکنارو د ډیر کښت یادونه کوي.
زه په نادلي ولسوالۍ کې د رئیس صاحب جناب رئیس صاحب خبره په کلکه ردوم چې د کوکنار را دي سړی د مهرباني وکړي په شنه ساحه کې دې وګوري، که یو کوکنار کره شوی و موږ به خپل مسؤلیت خپل جواب به وایو.
که څه هم پخوا تر دې په هلمند کې د کوکنارو کښت یو فصل کرل کېدی، خو تېر کال په دې ولایت کې په هغه سیمو کې چې هوا یې یخه ده او د کوکنارو دوه فصله کښت لپاره شرایط مساعد دي دوهم ځل هم کوکنار کرل شوی و. چې له دې جملې د هلمند په نوزاد ولسوالۍ کې تېر کال کوکنار په دوهم یعنی د اوړي فصل کې هم شره ورکړې وه. په دې اړه د نوزاد یو اوسېدونکی د نوم نه ښودلو په شرط وایي،
تاریخ یخ هوا ته ضرورت لري نو زموږ په نوزاد ولسوالۍ کې دلته دغه هوا داسې په ځینو ځایو کې یخې وي. اوس په نوزاد کې زموږ سیمه ده چې دلته تاریخ سرو کال کره کېږي چې یو کښت موږ واخو بل وکرل شي چې یو ټول کړو او نور بیا کړو وروسته پسې. نو په مجموع کې خو تاریخ سمه شده نه کوي اوس پخوا په څېر، ځکه چې اوس دغه خارجان چې راغلي دوایو پاشي که څنګه دي خشخش برکم نور کم دوایو دي دا پاشي، نو تاریخ سمه شده نه کوي پخوا په څېر. خو دغه دوم کښت تر هغه اول کښت د شش کښت نتیجه ورکړې ده.
کتونکو وایي تر هغو چې د تریاکو په برخه کې موجوده تقاضا راکمه نه شي، د هغه په تولید او عرضه کې د کموالي تمه نه کیږي. د ځینو سرویګانو له مخې د هلمند شاوخوا 1 لک ځوانان په نشې توکو معتاد دي او په هغه پیسو ورته 1 سل بستریز روغتون جوړیږي چې په 2010 میلادي کال کې په دې ولایت کې د کوکنارو د کښت د کمېدو له امله ولایتي ادارې ته د جایزې په ډول ورکول شوي. د هلمند امنیه قومندان هغه کروندګرو ته چې کوکنار کړي خبرداری ورکوي چې د پولیسو له سخت چلند سره به مخامخ شي. مل پاسوال جمعه ګل همت ازادي راډیو ته وویل، د نشې توکو سره د مبارزې د وزارت هغه پالیسي چې د کوکنارو د کمپاین لپاره لري غلطه ده او هغه پیسې لا هم دوی ته نه دي ورکول شوي چې تېر کال یې د نشې توکو وزارت د اړوند ادارو سره ژمنه کړې وه.
په دې کې شک نه چې همیشه ستونزې د دوی د خوا څخه دي، ولې لو بدبختي دا ده چې هر مسؤلیت په پولیسو توانېږي. وزه به اتخاب کامل اطمینان درته وایم چې د تېر کال مصارف هم دی هیڅ کماندان ته نه دي ورکړي. د وزارت ما د مقدر د خوا څخه پرته له کچې سوي دي مرسله دي را رسېدلې. هلمند امنیه قوماندانۍ پولیس په ټول هلمند کې د کوکنار د مخنی دفعه واجه کوچلي ګامونه پورته کړي دي.
کمانډان ول د هلمند په ټولو ولسوالیو کې د کوکنار د کښ په ضد د کمپاین د پاره ځانګړي پلانونه ترتیب کړي دي او هیچا ته به اجازه ورنکړي چې کوکنار وکړي. کتونکي وایي په هلمند کې موجود ناامني او په روانه جګړه کې د پولیسو شکیل حالت به د تیرو کلونو په نسبت د کوکنارو په ضد مبارزه کم رنګ کړي. تیر کال د کوکنارو د ډیرو کروندو د پته کېدو لامل دولتي مسؤلینو ولسمشیرې ټاکنې اورښتونه او ناامني په ګوته کړي وي. خو دا چې سږ کال په کوکنارو پراخ کرل شوي کروندې څه ډول له منځه وړل کېږي له وخته وړاندې اټکل ګرانه خبره ده. محمد الیاس سیم د ازادي راډیو هلمند.
و امریدل چې سکل په هلمند کې به ډیر کوکنار کرل شوی دی. هتاله شکرګا او امنیتی پوسټ ته نږدې هم د کوکنارو کرل شوی کروندې تر سره کیږي. د راپورونو لمخې په هلمند کې یو لک کسان په مخدره موادو روږدي دي. د هلمند په څنګلوري اورزګان ولایت کې هم وضعیت هم دا ډول دی. ډیر کسان په مخدره موادو روږدي دي. یو اوریدونکو د ازادي راډیو د غږ ثبتولو په ماشين کې د غستون زده سي بیانوي.
تاسو لا پیغامونه
زه رحمت الله درو زیام ولایت جراوت ولسوالۍ څخه در سره پاری کیم. موږ په جراوت ولسوالۍ کې خاص تن په میندر پسینه کې دا د پډور راکړه ورک بیخي ډیر څه وي دا او ډیر ټول ځوانان اوس پیران په نشو باندې لاخته دي. په دې خطر باندې اخته دي چې حکومت رغ نه ورته کوي. حکومت پیسې ورکي د پیسو په مقابل کې هغه بس نه ورته کوي. هغه کسان ته چې پډور دغه روین خپي دغه ناوړي عمل څخه چې موږ ته هدایت وکړي لوړپور چارواکو ته موږ دا خواهش دي چې په دغه حق باندې یو څه رڼا واچي. دغه مشکل حل کړي. دغه ځوانان ټول ورځ تر بده روینیان کېږي او ډېر کېږي.
د چارو یو شمیر کارپوهان وایي چې په هلمند او ځینو نورو ولایتونو کې کوکنار ځکه بیا ډیر کرل شوی دی چې په دې ولایتونو کې ناامني ډیره ده. په هلمند کې د ناامنیو په اړه نړیوالو رسپانو هم دا موضوع راخیستې ده. فرشته جلال زی ورته کتنه کړې ده.
ګارډین رسپانې په افغانستان کې د بې امنیتي د زیاتېدو په اړه یو مقاله خبره کړې چې سرلیک دی وسوال طالبان په ټول افغانستان کې خونړۍ حمله کوي. روسپانی بګرام ته نږدې د ناټو پرسکرو د حمله ورپسې په کابل کې د ستري محکمې د دارالانشاء د رئیس ته وژل کېدو او بیا په کابل کې د ملي اردو د منصبینو پر موټر حمله ته اشاره کړي او لیکي چې تر ټولو خونړی حمله په هلمند کې و چې 12 ماين پاکانې قرباني سول. ګارډین لیکي دا حمله په افغانستان کې د وی خونړی میاشتې په دوام کې شوې چې وسلوال طالبان په کې وتوانېدل چې جګړه د هیواد زړه ته وغځوي. ګارډین لیکي غالبا د حملو د زیاتېدو هدف د افغانستان د نوي منتخب ولسمشر محمد اشرف غنی د واکمنۍ کمزوري کول او د وسلوالو د زور څرګندول دي. روسپانه د کیچي دا وروستي حمله د افغانستان د امنیتي ځواکونو بقا تر پښتني لاندې نسی راوستلای. خدا ثابتوي چې وسوال کولای شي چې تر کابل چې شامنيتي څارنې کیږي خپل لاس وغځوي. نیویارک پوسټ هم په همدې مسله تبصره کړې او په یو مقاله کې لیکلي چې په تیرو 14 کلونو کې تر بل هر وخت سش کال د افغانستان د امنیتي ځواکونو زیات غړي وژل شوی دي. د ورسپانې په لیکنه دروان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې 5000 عسکر او پولیس او 1500 ملکی خلک وژل شوی دي. نیویارک پوسټ په کابل کې پوسټیو کې د چاودنو او حملو زیاتېدو ته کتنه کړې او د ستري محکمې د دارالانشاء د مشر وژل کېدو ته اشاره کړې ده. د بریتانیا چاپ انډیپندنت ورسپانې بیا په عمومي ډول په افغانستان کې د امنیت خرابوالي، افغان ځواکونو ته د امنیتي مسؤلیتونو د سپارل کېدو او له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو وتلو ته کتنه کړې ده. ورسپانه په یو رپورت کې وایي چې له هغو سیمو چې نړیوال عسکر وتلي ډېر ځایونه وسلوالو طالبانو نیولي دي. د انډیپندنت خبريال چې پروستوي کې هلمند ته تللی وو په دې رپورت کې لیکي له هلمنده د ټولو برتانوي عسکرو د وتلو لایوه میاشت نه د پروسوي خو ویل کېدلای شي چې دلته د افغان حکومت واکمني د هرې ولسوالۍ په تقریبا 40 کیلومتره کې محدودېږي. د خبريال له لشکرګاه تر مرجې د خپل سفر په یاداشتونو کې لیکلي سموږ ډرایور د لشکرګاه له شاره تر 40 دقیقو مسافرت ورسته مخ راواړه او وی ویل چې نور دی خدای را باندې ورحمېږي. له دې ځای ورسته د حکومت کنټرول نسته.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
و اوس ازادي رادیو اورید. ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو پیلېږي، د ماخام تر 2 بجو دوام کوي، د ماخام له 2 بجو د سهار تر 2 بجو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه په همدې موج، یعنی په ټول افغانستان کې په 1290 منځنۍ چپه او لوی خارونو کې د اف ام په 1.5 چپه اوریدلای شي. د خبرونه دوهمه نیمایي تر رسیدلې وړاندې 219 پروګرامونه لرو، د سپورت او ګړې اچار د غراز به د نوبل د سولې د جایزې د ګټونکو لاندې خنو هم خبر شي چې وایي دی وی نوې لا خطرناک سړې جګړې احتمال شته. خو بیا به هم مرزی احمدزی ته ور ورکو چې د افغانستان او نړۍ د سات د مهمو خبرونو سر لیکونه وړاندې کړي.
ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د هیواد د امنیت مسؤلو ادارو ترمنځ همغږي نشته. ښاغلی غنی د خبرې پرون د ملي دفاع وزارت له جنرالانو سره په کتنه کې وکړې. ټاکل شوې ده چې د افغانستان د حکومت اجرایي مشر په قزاقستان کې د شانګهای د همکاري د سازمان په 12مه غونډه کې ګډون وکړي. عبدالله عبدالله د یو هیئت په مشرۍ پرون د قزاقستان پلازمینه استانی ته رسیدلی دی. د ننګرهار امنیتي چارواکي وایي تیر شپه وسلوالو طالبانو د چپرهار ولسوالۍ د پولیسو د غوراباد پر پوستې انتحاري حمله کړې ده. د استرالیا د سیدنی ښار په رستورانت کې وسلوال یو شمېر کسان برمته کړي دي. عیني شاهدانو لوړ غږونه اورېدلي چې ډزو ته ورته دي. د ترکیې پولیسو د یو شمېر رسنیو پر دفترونو چې د دوی پوینه له اپوزیسیون ګوندونو سره اړیکې لرلې یو لړ عملیات کړي دي. د فرانسې ولسمشر فرانس و اولاند او د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل له اوکراین څخه وغوښتل چې اقتصادي اصلاحاتو ته دوام ورکړي. او د امریکا د بهرنی چارو وزیر جان کری پرون وخته پروم کې د روسي د بهرنی چارو له وزیر سرګی لاوروف سره د منځني ختیځ د سولې د خبرو د بیا پایل په اړه خبري وکړي.
د خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په انټرنیټ باندې کې هم لوستلی شئ، پته مو ده azadiradio.com. او مخکله دي چې دوه نیوز پروګرامونه توار ورسیږي. د نوبل د سولې د جایزې د ګټونکو له ورستیو اندېښنو مخبرو د نوبل د سولې د جایزې ګټونکو پرون ویل چې دوی د یوې نوې لا خطرناکې سړې جګړې له احتمال ژوره اندېښنه لري. د ډلې پرم کې د خپلې غونډې په پای کې په یو بیان کې د افغانستان، اوکراین او منځني ختیځ په ګډون د نړیوالو کړکیچونو پر پراخېدو ژوره اندېښنه وښوده او له لویو قدرتونو یې وغوښتل چې د اختلافونو د حل لپاره د تل زور کار نه اخلي. په دې اړه د احمد تکل په راپور کې نور تفصیل اورئ.
د نوبل د سولې د جایزې ګټونکو پرون په نړۍ کې د کړکیچونو او ګواښونو پر زیاتې دوه اندېښنه وښوده. د نوبل د سولې د جایزې ګټونکو پرون کې د یوې غونډې په پای کې یو بیان خپور کړ او د اټومي جګړې او د یوې بلې لا خطرناکې سړې جګړې په ګډون د نړیوالو کړکیچونو او ګواښونو پر زیاتې دوی ژوره اندېښنه وښوده. د دوی په بیان کې راغلی چې د دې ګواښونو ریښه د ځینو لویو قدرتونو په دې نظر کې ده چې ګنې خپل هدف ته له پوځي لارو رسېدلی شي. بیان یادونه کوي چې د نوبل د سولې د جایزې ګټونکي د اختلافونو د حل لپاره له زوره د لومړنۍ وسیلې په توګه په دوامداره توګه کار اخیستل غندي. دوی زیاتوي چې جګړې په پوځي لارو نه حل کیږي. د نوبل د سولې د جایزې د ګټونکو بیان افغانستان، عراق، سوریه او ځینې نور هیوادونه یادوي چې وسلوال کړکیچونه پکې روان دي. د دوی په بیان کې د اوکراین د کړکیچ یادونه هم شوې او ویل شوې چې په دې هیواد کې روانه جګړه د اروپا ثبات له ګواښ سره مخامخ کوي. د نوبل د سولې د جایزې ګټونکو همدارس د اسرایل او فلسطین او د سودان په جنوب کې د کړکیچ پر دوام ژوران دښنه خودلې. په بیان کې د مذهب تر نقاب لاندې د مذهبي تعصب ګواښته هم اشاره شوی او په منځني ختیځ کې د پیښو پر خطرناک بدلون چې لوی ورځې بلې ته دوام کوي اندښنه خودل شوی. د نوبل د سولې د جایزې د ګټونکو د 14مې غونډې په ګډونوالو کې چې د جمعې په ورځ پر روم کې پایل شو او تیر ورځ پای ته ورسېده، د چین د تبت د سیمې د بودایانو مذهبي مشر دلای لاما، د پخواني شوروي اتحاد مشر میخائیل ګورباچوف، په ایران کې د بشري حقوقو فعال شیرین عبادی او په لایبریا کې د سولې فعال لیما ګوبووی شامل وو.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
د لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري وپیژنئ. د لوبو له میدان سپورتي پروگرام درنو اوریدونکو السلام علیکم په دې هیله چې جوړ روغ او خوشاله اوسئ قدر من اوریدونکو په دغه پروگرام کې د افغانستان د کرکټ بورډ له نویو مشرانو نسیم الله دانش او شفیق الله ستانگزی سره مرکې تاسو اورئ خو تر هرڅه مخکې د اونۍ مهم سپورتي خبرونه د افغانستان د کرکټ بورډ لپاره نسیم الله دانش د عمومي رئیس او شفیق الله ستانگزی د اجرایی رئیس په توګه خپل کار پیل کړ. د افغانستان د کرکټ بورډ عمومي رئیس نسیم الله دانش رسنیو ته وویل چې دوی به په یو لس کلن ستراتیژۍ کار کوي چې عمده هدف یې په لسو کلونو کې کرکټ د نړیوالې شورا د بشپړ غړیتوب خپلول دي. د کرکټ اجرایی رئیس شفیق الله ستانگزی همداراز وویل چې د لوبغاړو ستونزې به ورحلوي او ډېرې هڅې به وشي چې د افغانستان کرکټ ډېر پرمختګ وکړي. د افغانستان د پاور لفټینګ دوویشت کسیزه لوبډله د دوشنبه په ورځ هندوستان ته ولاړه. د پاور لفټینګ فدراسیون رئیس خواجه فرید احمد صدیقی ازادي راډیو ته وویل دغه دوویشت کسیزه لوبډله به د سبروتو کپ په نړیوالو سیالیو کې د افغانستان په استازیتوب برخه واخلي. او د پاکستان برټانیل اصلا بوکسر عامر خان وکړی شول په لاس ویګاس کې ډیوین الکساندر ته ماته ورکړي. دا د ډبلیو بی سي په نړیوال کمربند باندې لوبه و چې په نتیجه کې عامر خان وکړی شول د لسو نمرو په تفاوت خپل سیال ډیوین الکساندر مات کړی او خپل اتلولي خوندي وساتي. دا د عامر خان درې دیرشمه لوبه و چې تر اوسه دیرش لوبې ګټلې دي. د لوبو مهم خبرونه مو واوریدل را بشو خپل پروگرام ته. لکه څنګه مو چې د پروگرام په سر کې ویل د افغانستان د کرکټ بورډ له نوې مشرانو عمومي رئیس نسیم الله دانش او اجرایی رئیس شفیق الله ستانگزی سره په دغه پروگرام کې مرکه اوریدل شي.
دانش صاحب په موږ ته وویل چې اول تاسو سرنګ په دې مقام کې وګمارل شوې.
د ټولو نه لومړی د دې افغانستان د کرکټ بورډ په لومړي ځل باندې اجرایی رئیس وم یو شپاړس میاشتې. او بیا د هغې څخه چې کله اجرایی رئیس موږ بل راوستو زه د افغانستان یو خپل شخصي کارونو باندې بوخت شوم. او بیا مې د کرکټ بورډ سره د ایډوایزر یا د مشاور په حیث باندې همداسې ولنټیر کار کوو. او بل نو اجرایی رئیس راغلو دلته. هغې نه بعد بیا کرکټ بورډ لازمه وپتیله چې ته به زموږ سره وایس چیرمین راشي تر څو د چیرمین بعضې میټینګونه چې په خارج کې کیږي هغه هلته باید سړی وغږیږي او مشکلات دلته وو. نو د هغې په وجه باندې زه وایس چیرمین وګمارل شوم. بیا به ما د عمومي رئیس په ځای باندې د آی سی سي د نړیوالې کرکټ شورا او دا میټینګونه ته به زه تلم. نو دغه مهمه فیکټور بیا په دې وخت کې زه په دې خپل لغه کې لګیا وم. خو چې کله زمونږ منتخب ولسمشر ښاغلی اشرف غنی احمدزی راغی هغې دا اعلان وکړ زه به ټولو ادارو ته په استعداد باندې په انټرویو باندې خلک راولم. نو دلته زم لیواله شوم او په دې ځای کې زم هم انټرویو ورکوم. خو هغه موقع خدای برابر کړه رئیس جمهور سره مونږ کېناستو هغې رانه پنځه دېرش نه زیات تقریبا پنځه دېرش دقیقې هغې موږ سره انټرویو وکړه او هغه سبا یې دغه حکم جاری کړو او په خیره سره نن راغلم.
تاسو ویل چې تاسو یو ستراتیژي جوړ کړی د یو لس کلنه ستراتیژي ده. په هغې کې لږ زره موږ ته وضاحت ورکړئ چې دا ستراتیژي کوم وخت نه شروع کیږي کوم وخت نه تر کوم وخته پورې سته او د هغوی مثبت پوائنټونه بس دي د هغه فائدہ به کرکټ کې به کرکټ بورډ کې بسوي.
موږ 2011 کال نه یو ستراتیژي جوړه کړې ده تر 2015 کال اخره پورې چې هغه کې یو کال لا تر اوسه شته. ستراتیژي کې یو کال شته. موږ په دې یو کال دوران کې 2015 کال کې په دې ستراتیژي باندې کار کوو. دغه ستراتیژي د کرکټ بورډ ادارې نه بیرون نه جوړیږي. دا بدلته په کرکټ بورډ اداره کې هر ډیپارټمنټ زمونږ ډومیسټک ډیپارټمنټ زمونږ ایچ پی پی ډیپارټمنټ زمونږ فائنانشل ډیپارټمنټ زمونږ اداري او زمونږ میډیا او مارکیټینګ زمونږ ټول ډیپارټمنټونه یا څنګه دي افغانستان کرکټ بورډ هغه به په دې باندې کینی او ګولز به ځانته ټاکو هدفونه به ځانته ټاکو په ستراتیژي کې. هغې هدفونو ته مونږ باید په کومو لارو چارو ورسیږو. هغه هدف ته چې مونږ په لس کال لسو کالونو کې ځان ته ټاکلی ده هغې ته باید مونږ په کومه ځای کې کار وکړو چې هغه هدف مونږ ترلاسه کړو. دغه ستراتیژي به د افغانستان په یو کال کې د 2015 کال تر اخیره جوړیږي. د 2015 کال تر اخیر نه تر 2025 کال تر اخیره پورې به دا لس کلنه ستراتیژي وي. په دې کې مونږ هغه غټ هدف چې ځان ته خیدا هغه مونږ فل ممبرشپ کرایټیریا پورا کول دي چې مونږ هغه کرایټیریا کله پورا کړم ته فل ممبرشپ را کول کیږي.
مننه. اول خو بزخ خپل اوریدونکو ته په خپل معرفت کې یو څه خبر وکم. شفیق الله ستانه ځای دی کرکټ څومره شایقین په افغانستان کې دي هغه د پاره یو نوې نوم نه ده. زه د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې لوبغاړی هم تیر سوی یم. همدارنګه په هغه وخت کې چې کرکټ نوی شروع سوی په افغانستان کې په هغه وخت کې موږ خپل هلې ځلې له کرکټ نه لرې نه دي ساتلي او یو ریکارډ هم باید زه ته خپل وایم چې لومړی نوی سلیزه د افغانستان په کورنۍ کرکټ کې د 14 کلو په عمر کې ما وهلې وه او دا امتیاز هم ما سره ده. له دې نه مخکې زه 4 کاله 5 کاله د لوبډلې د مینیجر په حیث پاتې سوی یم.
ستاسو نوی برنامې او د دې فرق د هغه د پخوانی کرکټ بورډ څخه څه فرقونه؟
نوی برنامه لکه څنګه چې په لومړني پریس کانفرنس کې رئیس صاحب عمومي د نسیم الله دانش کابل نسیم الله دانش و فرمایل چې موږ بلس کلن ستراتیژي جوړو 2015 تر 2025 پورې غټترین هدف به د موږ فل ممبرشپ حاصلول یو ان شاء الله. زه پوره یقین لرم چې موږ په ډیرو لنډو کې نړۍ په فل ممبرانو کې بشپړ غړي توپ لرونکي هیوادونو کې به راسو او بل کرکټ اداره به په خپلو پښو ودرو د مالي نگانه او د کرکټو تاریخ نه به موږ سیدا د افغانستان اول به د کرکټ اداره په مالي لحاظ په پښو ودرو. بیا انشاءالله کوشش به موږ دا وي چې دومره پراخ مالیه تر کسب پوسته موږ خپل هیوادوالو ته حکومت سره هم ګټه وکړای شو او همدارنګه د لوبغاړو په پیشرفت کې د یو په ډیولاپمنت کې د یو په تکتیکونو تخنیکونو کې پیشرفت کې موږ ډیر زیات کمونه اوچته او همدارنګه لوکل کوچز موږ ډیر زیات تربیه کوو. کوم کوچز موږ اوس لرو د قدر وړ دي د 2000% سازي به هم کوو او تغیرات مبارک راسم کوم همدا تغیرات په افرادو کې نه راځي ځکه د افغانستان کرکټ بورډ ادارې په همدغه مامورینو باندې سرمایه گذاری کړه تر څو د دې درجه ته رسیدل لري. خو موږ به په خپل لزوم دي سره کوم مامور دی موږ په کوم بخش کې موږ ته موثره تماميږي یو ډپارټمنټ بل ډپارټمنټ ته کېدای شي تغیر وخوري نو دا تغیرات به وي. نور کوم د سیاوند تغیرات د افرادو د اشخاص په منځ کې نه راځي.
ورلد کپ کې تاسو څه پلانونه لرئ؟
منګه په 2015 کال کې په یو سلويخ لوبغاړو باندې ډیر زیات کار کوي. شل کسیزه یو لوبډله به منګه د الف لوبډلې په نامه یا بورډ ډیولاپمنت سکواډ به وي چې هغه به د بیک بون یا د ستوني فقرات د ملي لوبډلې حیثیت یې د موږ بنچ سترنت په هغه وي په هغه باندې به ډیر زیات کار کوو. د موږ الف لوبډلې ته به ډیر زیات سیالي مسابقات په 2015 کال کې برابر او د هغو په پرمختګ باندې به ډیر زیات کار کوو. همدارنګه په جونیئر لیول کې په 19 کلنو په 20 کلنو باندې به ډیر زیات کار کوو. خپل ډومیسټک کرکټ به ډیر زیات پیاوړی کوو او ډومیسټک کرکټ په سیده د افغانستان د کرکټ بورډ د ادارې مالی پښتیوان به هم وی او همدارنګه د ملي لوبډلې د لوبغاړو پښتیوان به هم دا وی سینې ټیلنت به هم معرفي کی. همدارنګه امیدوار یو څنګه ډپارټمنټ کرکټ ډیر زر انټروډوس کو په افغانستان کې او ورلد کپ ته لپاره په زدا وایم چې متاسف نه تر اوسه پورې کوم پلان موږ په 2013 د دسمبر میاشتې کې جوړ کړی و. اوس کله موږ نه یو کوالیفای پر د کینیا تم شکست ورک هغه پلان تر اوسه پورې سم نه د عملي سوي باز ستونزو له وجې نه د باز داخلي تورنمنټونو له وجې نه یا کوم بل مسایل له وجې نه په ډیټیل نظم پغه کې تر اوسه پورې موږ د ورلد کپ پریپریشن پروګرام صحیح نه تر سره سوي او کوم باقي دوه میاشتې دی په دوه کې موږ خپل عزمي کوشش کوستنه زیاته ګټه لاسته راوړو او د ملي لوبډلې تیاری پړاو سره ته نور هم سمسي. او همدارنګه په استرالیا ته موږ یو 15 ورځې ارلی ویزیت هم کنفرم کړ چې بوجاوې د افغان لګښت په افغانستان د کرکټ بورډ اداره ورکوي. په هغه کې موږ دوه ورځې سیالۍ د ایډلیډ اوول کې د موږ لومړی سیالۍ وو مکه هندستان خلاف ته لغنه مخکې به موږ دوه سیالۍ کوو د غجی لوکل کلبونو سره تر څو لوبغاړي سره د غجی په آب او هوا په حالاتو باندې برابر سي. نو دا پلان تر ورلد کپ پورې او ان شاء الله الرحمن 2015 کال به له ډیرو وختونو سره وي او یو ډیر مثبت انټرټینمنټ فور ټول د کرکټ لیدونکو شایقینو ته موږ وړاندې کوو.
تاسو هم کولای شئ چې خبريال شئ او موږ د خپل سیمه له خبرونو خبر کړئ.
د افغان بی سیم د شرکت ګډون کوونکو ته دا زمينه برابره شوې چې د افغانستان له ټولو خارونو، کلیو او باندو خبرونه ازادي رادیو ته واستوي.
په ډيري اسانۍ یو اس ام اس 813 شمیرې ته واستوي. د یو اس ام اس پاستولو سره د ازادي رادیو افتخاري خبريال شئ.
تاسو په پښتو او دری ژبه د خبرونو ترڅنګ غږ او ویډیو هم رالیږلی شئ.
د افغان بي سیم شرکت 813 شمیره د ازادي رادیو د افتخاري خبريال لپاره.
اچار اچار اچار
د سشي اچار
د ګوري اچار
جوړونکي ننګيار ناشنا
خوګو اوریدونکو سلام مامور کتاب گل وای که د ملي وحدت حکومت هم داسې روانو نو پرته له شک ما ته هم د وزیر کېدو نوبت رسیږي خو ایران دې ته پاتې یم چې بیا به څنګه کوم هغه د دوه درې ورځو لپاره نوې دریشي نه لرم که یې اوس واخلم او نوبت راونه رسیږي نو د وزارت دریشي به اسې راباندې تاوان شي او که یې وانخلم او وزیر شم په لومړۍ ورځ به څه اغوندم مامور کتابګل رښتیا وایي په دیارلسو کلونو کې ډېر د کتابګل غوندې کسان وزیران او والیان شول داسې چې ځینو خو یې د امضا ځای هم نه پېژانده د خبرونې په پیل کې مو د سرپرست وزیر له مخخې نه خبروو راځئ چې د مخخې مراسم یې څه ډول وو
وزیر صاحب څه دی ویل؟
اوه ته کینه چې څه درته وایم
ښه صاحب ووایه
داسې به وکړي چې زما د خدای په امانۍ د ورځې تیاری ونیسه چې خدای په امانۍ په ښه شکل ترسره شي او نوي حکومت ته داسې ښکاره شي چې ښه خدمت پرې کړی دی او د وزارت ټول مامورین او کارکوونکي راپسې خفه دي پوه شوې؟
و صاحب خو څوک به رانشي هسې به خبریالانو او کمرو ته کم راشو
ولې به نه راځي ه
صاحب له کله چې مامورینو د سرپرست وزیرانو د برطرفۍ اورېدلي نو ټول وایي چې ښه شو چې برطرف شو د وزارت په ټولو لوړو څوکیو کې خپلوان او ملګري مقرر کړي وو
هماغه د ما خپلوان او ملګرو ته ووایه چې ځانونه تیار کړي که نه
صاحب څه ډول یې تیار کړي
ګوره زه به تا ته څه روپۍ درکړم چې د ګلانو ګېډۍ او نور شیان پرې واخلې بیا دغه د ګلانو ګېډۍ پر دوی وویشه چې د خدای په امانۍ په ورځې ما ته راکړي بس خلاص
ښه صاحب دا خو اسانه کار دی ما ته یې پرېږده
یو څو تنه زما په ګټه د شعار ورکولو لپاره هم تیار کړه
زه صاحب شعارونه زه ورکوم
سمه ده خو یو څو تنه چې راجګ سي او د ما لاسونه مچوکي او په ډېر خفګان سره ووایي چې موږ هم نور خپلې دندې پرېږدو او نه راځو بیا به زه ورته ووایم چې نه نه داسې کار ونه کوي دا یوازې تاسې کار ته اړتیا لري خیر دی که زه له دندې لرې شوم په یو بله برخه کې به خدمت وکړم خو تاسې به تعهد راسره کوئ چې دندې به نه پرېږدئ بیا دې نو دوی ووایي چې سمه ده د تا امر منو کنه موږ ټولو دا پرېکړه کړې وه چې بیا کار ته رانسو
دا خو سه ډېر ښه پلان دی او ته بېغمه اوسه همداسې ټکي په ټکي به یې عملي کړم څه کسان به افتخاري عکسونه هم درسره واخلي چې مطبوعاتو ته نور هم ډېر خدمتګار او مؤثر وزیر معلوم شي زه خو وایم که محفل همداسې پر مخ لاړ شي نو نوی حکومت به مو هم خامخا مقرروي
د مام هم دا تمه ده خو که مقررولم دا ځل وزارت نه کوم غواړم چې په کوم لرې ولایت کې والی شم
ولې صاحب
دا حکومت نامعلومه غوندې دی والکه زه خو وایم چې دلته په وزارت کې پس له دې څلاس ته نه راځي ولایت ښه دی له مخې یې چپ دی او دوی هم غواړي چې ولایتونو ته ډېره بودیجه او امکانات ورکړي
خو صاحب دې ته دې پام وي چې کوم امن ولایت ته دې ولیږي
لیونیه لس کاله دې راسره تیر کړل خو هېڅ دې هم راڅخه زده نه کړل
څنګه صاحب
د پیسو وهلو اصلي ځایونه همدغه ناامنه ولایتونه دي کنه ځکه چې یو خو امکانات ډېر ورکوي او بل یې څوک پوښتنه نشي کولی او که بیا یې هم وکړي نو نامنی لویه بانه ده
صاحب ویریږم چې ونه وژل شو
مه ویریږه له مخالفینو سره جوړجاړی کوم او ورته وایم چې نه کار در سره لرو او نه به کار در سره لری. په نور یې زمونږ کار نشته چې هر څه کوي کوي دي.
یار صاحب نام خدا ډېر هوښیار سړی.
دا دې څه راوکړل؟ څومره باور مې در باندې کړی و او څه راوختلې؟ خبریالانو او کمرو ته دې په دوه پیسو کړم.
صاحب په خدای که به زه ملامت یم، ټولو راسره منلی وه چې راځو به او له پروګرام سره سم به په مراسمو کې برخه اخلو. خو صاحب د تا د خدای پامانۍ په ورځ معین صاحب د وزیر کېدو محفل جوړ کړی و، ټول کسان هلته ورغلي وو او همغه د موږ د ګلانو ګیډۍ هم ټولې معین ته ور وړې وې.
او خیم چیرته و؟
صاحب هغه له ټولو مخکې معین صاحب سره ناست و.
ډېر ناځوانه خلک دي، ارمان چې مخکې پوهېدلی.
صاحب که خفه کېږي نه، معین صاحب ور غوښته یم، زه ځم چې راباندې ناوخته نه شي.
ورکېږه په تام نه راټینګېږي.
غاخونه ډاکټران وایي چې د خلکو ژوبل غاخونه د ډاکټرانو لنګې غواوې دي. لیوی همداسې به موږ خبر کړو.
څه سوي دي؟ څه سوي
ډاکټر صاحب؟ دغه غاخ مې خوږیږي چې وی باسي.
ته کینه درته خلاصه که خوله. نورم پورته وګوره. دغه غاخ دی؟
ډاکټر صاحب هم دغه غاخ دی.
ځه خوله دې پټک. ګوره بیبي، که د ما منې مې باسه درته تداوی به کمه. دا یو غاخم په ځوان کې ډېر ارزښت لري، که څنګه دې خوښه ده؟
صاحب تداوی بی وسی او کنه، ډیر زیات خراب دی.
ولی نه تداوی کیږي؟ لدینه می خراب غاخونه تداوی کړی دی. فکر کوم لیک پیسې به دی ولګي.
زه خیر دی، پیسې دی پی ولګي چې خدای می غاخ کی.
ان شاء الله چې ډیر زر بخسی. ته داسې وکړه، دغه نسخه می درته ولیکله، دوه ورځې وروسته به راسي. خو پام دی چې په دا دوه ورځو کې د درملو استعمال پرې نه کړې او له هدایت سره سم دا دوا وخوري.
ښه ده صاحب، فیس دې څومره شو؟
2500 افغانۍ. دا ځل چې راغلې نو درته مینځم.
دغه ده ډاکټر صاحب.
او کېده دلته کې
ډاکټر صاحب؟ ښه ده، په جنت سي ډاکټر صاحب.
په مخه مخه
خدای پام. ډاکټر صاحب څو روپۍ شوې؟
زه خیر دی، که نوي در سره بیا به بله ورځ راکړې.
نه صاحب، شته را سره.
نو چې ستا در سره 1200 افغانۍ شوې.
ښه.
نام خدا نام خدا، غاښ دې ډېر ښه سوی ده. اولدې نننیو مینځلو سره به نورم خسي، خو چې پرهیز هم وکړي.
ډاکټر صاحب څه چې تا راته ویلي دي هماغسې کوم، نه دوا قضا کوم او نه پرهیز.
ښه خبره ده.
ډاکټر صاحب څو روپۍ دې شوې؟
پروا نه لري، که نوي در سره بیا به بله ورځ راکړي.
شته را سره؟
نو چې شته در سره 2200 افغانۍ شوې.
ډاکټر صاحب دا ځلې ډېر زیاتې نه شوې؟
نه بیبي، دا څه وایې؟ دا کومه دوا وسایل چې زه کاروم ټول جرمني دي. په دې کې مې د اوس هم ډېر خاطر کړی، که نه له بل مریض نه درې نیم زره افغانۍ اخلم.
ښه خیر یوسې ډاکټر صاحب، خو چې غاښ به مې ښه سي او که نه؟
امیدواري ستا ده، او بیا خو بنده په خپل وس پړ دی. زه کافي خواری ورسره کوم. زه درې ورځې وروسته چې راغلې له دې نه به هم ښه دوا پرې ووهم. یو ملګری مې له سویس نه څه درمل راته راوړي دي، خو ډېر ګران یې راباندې وپلورل. ملامت هم نه و، ځکه چې د دنیا تر ټولو ښه او معیاري درمل هلته جوړیږي. نو که ژوند و همدغه درمل ورباندې ازمویم.
ښه ډاکټر صاحب، خیر یوسې.
په مخه مو خاصه.
څو افغانۍ شوې ډاکټر صاحب؟
زه خیر دی، ویده
نه خیر یوسی، ډاکټر صاحب وایي چې څو روپۍ کېږي؟
دا ځل 15,600 افغانۍ. چایرانه نه سي ګوره، دا ځل مې ټول هماغه سویسی مواد وکارول. او مهرباني 15 ورځې وروسته راسه.
ډاکټر صاحب، غږ خو مې هېڅ فرق ونه کړ، هماغه سې دال کوي.
پوهېږم پوهېږم، مجبور یم چې دا ځل یې وباسم، ځکه غاښ مو له تداوي سره حساس سوی ده، څه تاثیر نه ورباندې کوي.
نو ولې دې په هماغه لومړۍ ورځ نه ایسته؟
ببي ګوره، ډاکټر هېڅکله هم ناکامۍ او مایوسۍ ته نه تسلیمیږي او هڅه کوي چې
نو ځان وباسه.
لیونۍ، چې په لومړۍ ورځ مې ایستلی وای نو دا دومره پیسې دې نیکه راکولې؟ کم عقلې.
ډاکټر صاحب، څه چرت وهې؟
هېڅ، ما ویل کاشکې مې رښتیا هم پخوا ایستلی وای.
زیاتره خلک له لوی سنټرونو څخه سودا اخلي او له همدې امله ورته د وړو مغازو مارکیټونو شان هیڅ خوند نه ورکوي. لکه داسې
دغه دی ښځې، جامې دې وګوره چې خوښېږي دي او کنه.
له کومه ځایه دې اخیستې دي؟
ته خو یو ځل وګوره چې خوښېږي دي او کنه.
ښه رښتیا ووایه چې له کوم ځای نه دې اخیستې دي؟
خوښې دې شوې او کنه؟
ته دې ما خوښه څه کوې؟ لومړی دا ووایه چې چیرته دې اخیستې دي.
په منډۍ کې مې واخیستې.
په بلایې وهم، له مخې مې چپاوه، چنګر ته به یې درته وغورځوم.
ولې خوښې دې نه دي؟
نه، زه اوس خدای دومره خواره کړم چې په دومره سنترونو کې د منډۍ جامې واغوندم.
ګوره ښځې، کبر مه کوه، خدای مه کړه چې د مړو جامو ته احتیاج نشو. هغه دې ښې ښایسته جامې دي.
چینه شي خسای میخله، ما خو نه مجبور کړی.
خزه ته دغه بل ول ولا واخله.
په بلای و هم بل دی ورکشي لالا جامو سره.
ته خو یو زل ول ولا
می دی سنټر به څلور زره او اته سو افغانۍ. هر وخت ما سره دغه سی ټوکی کې ما ویل چې دا مې ولي خوخي سوی.
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وو عبدالله سمدی، عبدالرحمن سپوږمۍ او زه مسکا احساس. کله مو سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی: کابل 1431، کندهار 22، کندوز 1، خوست 1 او جلال آباد 3.
دا چې پټولو پښتنو د ځان نگران دے سمرا خیستا افغانستان دے وی گران دے سمرا خیستا افغانستان دے پشان د گلونو چې پرتی پور بل دا دا خورت کابل دا دا خورت کابل توکړی پختنو ظلمو پټو کې بل پول دا دا خورت کابل دا دا خورت کابل پشان د گلونو چې پرتی پور بل دا دا خورت کابل دا دا خورت کابل کی دارنا د چار گل دا دا خورت کابل دا پشان د گل نوچے پرتے پور بل دا دا خورت کابل دا دا خورت کابل دا دا خورت کابل افغانستان دے تار چپٹ لو پختنوں دزان نگران